سلامونه ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دي تاسو ته موخه کله ساتي رادیو ناوړی دا خبری خبرونه په خبرونه پیلو دا بخند لريوال ساسمان امستي انټرنیشنل دا پاکستان له حکومت غوښتل چې ټول نیول شوی افغان کډوال ژر تر ژره خوشی کړي. دا امستي انټرنیشنل دا جنوبی آسیا څنګه نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلی نوی کال په اسلام آباد کې د افغان کډوال لپاره له ویرې او اندېښنې سره مل و، ځکه پولیسو د شپې چاپې او ځورونې پیل کړې وې او په لسګونو افغان کډوال یې په غیر قانوني توګه توقیف کړي دي. دغې سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتلي دي چې سمدستي نیول شوي کسان خوشي کړي او هغه نوې پالیسۍ لغوه کړي چې له مخې یې په پلازمېنه کې د پاتې کېدو لپاره د NOC په څېر د اضافي اسنادو غوښتنه کوي. د دې سازمان په وینا دا له خطر سره مخ کسان له نورو سرخوږیو سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو اونیو کې په اسلام آباد کې په لسګونو افغان کډوال نیولي او ځورولي دي. په پاکستان کې یوې محکمې پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبی د فساد په یوې تاریخي قضیه کې مجرم ګڼلې دي. قاضي ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره د 14 او د هغه د میرمنې بشرا بیبی لپاره 2 کلونه د بند سزا د اعلانولو پر مهال وویل څارنوالۍ خپله قضیه ثابته کړه او عمران خان مجرم ګڼل شوی دی. د تحریک انصاف ګوند پر مؤسس عمران خان او د هغې پر میرمنې د القدر 190 میلیون پاوند ټرست په قضیه کې د فساد تورونه لګول شوې دي، خو عمران خان او میرمنې هغه رد کړی او تر شای سیاسي انګیزه بولي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ سلمان اکرم راجا ویلي دي چې دوی به د دغې سزا په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. دا اسرائیلو کابینه به نن جمعه په غزه کې د اوربند او د ارغمل شو کسانو د خوشي کولو لپاره د حماس وسلوالې ډلې سره د یوې موافقې د وروستۍ تصویب لپاره غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه اوربند چې د چهارشنبې په ورځ اعلان شوی د احتمالي ځنډېدو په اړه اندېښنې راپورته شوي دي. د دغه اعلان سره سره په غزه کې د اسرائیلو جنګي الوتکو پراخو بریدونو ته دوام ورکړی او فلسطین چارواکو د پنجشنبې په ورځ ناوخته وویل چې د اوربند له اعلان وروسته په نومبر ورځ لږ تر لږه شپږ اتیا کسان وژل شوی دي. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر بنیامین نتنیاهو په بخښنې سره دفتر نن سهار وختي وویل د اوربند تصویب نږدې ده. یو محدوده امنیتي کابینه به نن د بشپړې کابینې تر غونډې مخکې غونډه وکړي څو دغه موافقه تصویب کړي چې وروسته به عملي شي. که د اسرائیلو کابینه دغه موافقه چې د قطر، مصر او متحده ایالاتونو په منځګړیتوب شوې تایید کړي، د یکشنبې له ورځې به عملي بڼه خپله کړي. دغه موافقه چې په څو پړاوونو کې عملي کیږي، له مخې اسرائیلي ځواکونه له غزې وځي، د حماس لخوا یرغمل او د اسرائیلو لخوا یو شمېر فلسطیني بندیان خوشي کیږي او غزې ته د بشري مرستو لیږد هم پیلېږي. او د چین ګرځندوی وزارت د جمعې په ورځ ویلي په نږدې راتلونکي کې د شانګهای او فوجیان ولایت څخه تایوان ته د سیلانیانو د ډله ییزو سفرونو د بیا پیل لپاره یې چمتووالی پیل کړی دی. چین او تایوان د کووید-19 له پای ته رسېدو راهیسې په دې اړه چې کله او څه ډول چینی سیلانیان له دې ټاپو څخه چې چین یې د خپلې خاورې یوه برخه بولي بیرته لیدنه پیل کړي. تایوان د چین د حاکمیت ادارې په کلکه ردوي. پیکینګ او تایوان په بشپړه توګه دغو سفرونو د نه پیلولو ملامتي پر یو بل اچوي چې د دواړو لورو ترمنځ موجود کړکیچونه لا زیات کړي دي. د چین د کلتور او ګرځندوی وزارت په ویلامې کې ویلي له شانګهای او همدارنګ له فوجیان ولایت څخه به چې د تایوان تنګي په بل اړخ کې پروت دی د ډله ییزو سفرونو بهیر ډېر ژر پیل اخو کرنې ته یې لا نه ده ښودلې. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. اوس تاسو د ریډیو خبرونه څلور ویش ساعته دوام لري. د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لنډو سپوندو نه 35 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي وړاندې سره په خبرونه کې دا مطالب واوریدل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا رد کړې دي چې ګواکې د هیواد پر واخان چې د افغانستان خاوره ده قبضه کړې ده. خو دا چې ولې دغه ډول اوازې راپورته شوې او ولې اوس پاکستان رد کړې دي وړاندې به په دې اړه درته وروستي تفصیل او جزئیات ولرو. همدارنګه دا به هم راسره واوري چې په کندهار کې د لیلامي فروشي بازار ګرم شوی.
اجمه په ورځ دلته دغه شالي چې ګس زوون چې پټول کندهار ولایت کې بل څوک بل ځیل نه دکلري شپمز ده دلې ګمرک لراغلي دي
تب هم سره وری چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي دي په افغانستان کې په تیر 2023 کال کې د بشرپالو همکارانو لخوا بشري مرستو ته د خلکو لاسرسی محدود شوی دی. دوی ویلي چې په دغې همکاری و یا بشري مرستو کې طالبانو هم لاسوهنې کړي دي، خو د چې ولې بشري مرستې هغه کسانو ته چې واقعا د دغې مرستو ته اړتیا لري نه رسېږي. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نړیوالو مطالبو ته به هم تم شو، پاکستان ته به هم ورشو، چې د عمران خان د نیول کېدو په اړه باندې او د مجرم کېدو په اړه باندې دوستی جو زیاد در طول رو نور مطالعه کمشتر بسیار مقارب.
در لیشی بی
در آزادی رادیو خبری طولگه
پیام ستړی مشه زه فریده سیالیم و پا تخنیکی چارو که نصره شفیق ایارده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر واخان د هلیز د پاکستان د قبضه کولو په اړه اوازې او راپورونه بې بنسټه بللې دي. د دغه وزارت ویاند پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې خپلې اونیزې خبري غونډې ته وویل واخان د افغانستان د خاورې برخه ده او دوی د افغانستان ځمکني بشپړتیا ته احترام لري او په رسمیت پیژني. دغه پاکستانی چارواکي پر طالبانو غږ کړی دی چې د هغو ترهګرو په وړاندې د اقدام وکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې پناه اخیستې دی. هغه غوښتنه او هغه ادعا وي چې طالبانو حکومت په ځلونو رد کړی دی، خو د واخان پر دهلیز د پاکستان د قبضه کولو په اړه باندې ولې اوازې راپورته شوې دي؟ تفصیل له حدیث پردیس نورو.
په ټولنیزو او یو شمیر پاکستانی رسنیو کې پر واخان د الیز د پاکستانی ځواکونو د قبضه کولو په اړه د راپورونو او اوازو تر خپرېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه راپورونه او اوازې ناسمې وبللې. د دغه وزارت تازه ټاکل شوی ویان شفقت علی خان د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد کې خپلې اونیزې خبري غونډې ته وویل افغانستان د پاکستان ګاونډی هیواد دی او اسلام آباد یې حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او په رسمیت یې پیژني، او د دې سوال هم نه پیدا کیږي چې پاکستان دې د خپلو ګاونډیو لپاره دا ډول ارادې ولري. شفقت علی خان ویلي چې پاکستان له افغانستان سره د خو او ټینګو اړیکو غوښتونکی دی او په ټکو یې په افغان خاوره کې د ترهګرو موجودیت هغه مسله ده چې د حل لپاره دواړې خواوې ګډ کار کوي. نوموړي د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د هغو ترهګرو پر وړاندې اقدام وکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې پناه اخیستې ده. د واخان دهلیز په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې داسې مهال دي چې له څه باندې دوو میاشتو راهیسې په ټولنیزو او یو شمېر پاکستاني رسنیو کې د پاکستاني ځواکونو له لورې د واخان د قبضه کولو په اړه اوازې او راپورونه خپرېږي. دا راپورونه او اوازې د مرغومي په لومړیو کې پکتیکا په ډنډې پټانو لسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو د افغان او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته خپرې شوې. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد د واخان په تړاو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستي دریځ په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روانې جنورۍ میاشتې په پیل کې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې پر واخان د پاکستاني ځواکونو د قبضه کولو خبره رد کړې وه او د دغه ستراتیژیکې سیمې پر ساتلو ټینګار کړی و. د روانې جدې میاشتې په 11 نیټه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم د چین له سفیر سره د واخان دهلیز د ستراتیژیک اهمیت په اړه خبرې کړې وې. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک د واخان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستي دریځ په اړه شکمن دی او ادعا کوي چې پاکستان پوځ د افغانستان په اړه د ترتیب شوي ستراتیژیک عمق پر بنسټ د واخان د قبضه کولو هوډ لري، خو فکر نه کوي چې پاکستان دې موخې ته ورسیږي.
پاکستان دا چکم استخباراتی ڈلے ڈلو چکم سوشل میڈیا باندھے ہوئی پانی بھی پاگو کہ جاتا رہا خبر رکھے ہوا اس سے وزارت خارجہ پر رسمی تو خبر راگ لن ہوتا بن ابھی کو دا نیچرل ویلے سے ہوئی دا تصمیم لری سے فرض کا افغانستان یو سیما سے داغا اسکال کی پاکستان کی دا خواہش موجود دے واخان کے پیٹرول واخان سی و برخے دوی پلاس کې راوسی وې چې دې لپاره چې مرکزی آسیا ته نیغ په نیغه لاره پیدا کړي.
پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کې غوث جانباز هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
آوا خان د افغانستان تاریخي مشروع خاوره ده، که چیرې هم داسې تحرکات پاکستان رامنځته کړي، هم د چین د خوا به عکس العمل اوسېږي، هم د هندوستان د خوا او هم د افغانستان د خوا، بېله شکه د افغانستان د خلکو د خوا به دا به ډېر یو لوی عکس العمل او غبرګون وښیي چې پاکستان ته به اسانه نه اوسېږي د هغې بیا جمعول. بل دا چې پاکستان نه د دې اقتصادي توان لري، نه د دې ظرفیت لري په نننیو شرایطو کې. هغې د خاطر زه فکر کوم چې تر ډېره بریده دا یو تبلیغاتي استخباراتي ترند دی چې د پاکستان د خوا په لاره اچول.
واخان دالیز د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان یوه تنګه نری غرنۍ سیمه ده چې له شمال څخه تاجکستان، له جنوب څخه پاکستان او له ختیځ څخه چین سره نخلول شوې ده. افغانستان د واخان دالیز للارې له چین سره شاوخوا 80 کیلومتره ګډه پوله لري. دغه دالیز د افغانستان او چین د شینجیانګ یا کاشغر سیمې ترمنځ یوازنی نخلیدونکې لار ده.
مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وایي چې په افغانستان کې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د بشر پالو همکارانو لخوا بشري مرستو ته د لاسرسي د مخنیوي یو سلاته څلوېښت پیښې راپور شوي دي چې ډېرې په دې پروسه کې د لاسوهنې پیښې دي. او چا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دغو پیښو ډېره برخه د بشري فعالیتونو په پلي کولو کې لاسوهنه ده. نور تفصیل لاسانه کاکړنه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي چې په افغانستان کې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د بشرپال همکارانو لخوا بشري مرستو ته د لاسرسي د مخنیوي یو سلاته څلوېښت پیښې راپور شوي چې ډېری یې په دې پروسه کې د لاسوهنې پیښې دي او د 2023 کال د ورته مودې په پرتله 25% زیاتوالی ښیي. اوچا په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی ویلي، دا پیښې د 25 پروژو د موقت ځنډېدو او د یوه روغتیایي مرکز د موقت بندېدو لامل شوي او د افغانستان سویل ختیځ، سویل او بیا مرکزي سیمې په ترتیب سره تر ټولو زیاتې اغېزمنې سیمې دي. په راپور کې راغلي د دسمبر په میاشت کې د دغو پیښو 92% د بشري فعالیتونو په پلي کولو کې لاسوهنه وه، چې پکې په برنامو کې لاسوهنه، په بشري فعالیتونو کې د ښځینه کارکوونکو د ګډون د محدودولو لپاره فشار راوستل او د کارکوونکو د نوملړ او حساسو معلوماتو غوښتل شامل وو. دغه شان د تفاهم یاداش په لاسلیک کولو کې ځنډ، د کارکوونکو په استخدام او په تدارکاتو کې لاسوهنه، له مرستو او خدمتونو څخه د میرمنو د استفادې مخنیوی او د زینف یا ګټه اخیستونکو کسانو په انتخابولو کې لاسوهنه یا د لاسوهنې هڅې نور موارد ښودل شوي دي. اوچا دغه شان راپور ورکړی چې د جنسیت اړوند یو دېرش پیښې هم د تیر کال په دسمبر میاشت کې راپور شوي چې د نومبر میاشتې په پرتله 14 پیښې زیاتوالی ښیي او دا د هغو زیانمنو میرمنو لپاره ناوړه پایلې لري چې د ژوند ژغورونکو مرستو او خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره د ښځینه مرستندویه کارکوونکو ښکیلتیا ته اړتیا لري. په دې پیښو کې د مرستو د ویش په بهیر کې د ښځو پر ګډون محدودیت، روغتیایي بنسټونو ته د هغوی د لاسرسي محدودول، په پروژو کې د ښځینه زینفانو د ثبت مخنیوی، د ښځینه کارکوونکو د لټون لپاره دفترونو ته تلل او د ښځینه کارکوونکو د استخدام بهیر ځنډول شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور په اړه مو د طالبان حکومت ویان ذبیح مجاهد وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې هم د طالبان حکومت د اوچا لخوا د مرستو د ویش او د ترلاسه کوونکو د پیژندلو په څرنګوالي کې په لاسوهنې تورن شوی، خو دوی تل دا ډول راپورونه رد کړي دي. اوچا په داسې حال کې بشري خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د شننګونو په اړه راپور ورکوي چې بشري مرستو ته اړ کسان هم د بشري مرستو د ویش په برخه کې د لاسوهنې په اړه شکایت لري. د بغلان ولایت یو اوسېدونکي بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې څو ځله د خیریه بنسټونو لخوا نوم د مرستو لپاره لیکل شوی، خو په خبرې وروسته یې بیا د سیمه ییزو چارواکو لخوا بیرته لیرې شوی دی.
سروې کوونکي راځي، کور ګوري، نوم مو په لیست کې لیکي، خو نور کسان بیا راځي، په نوم مو خط وهي. دا یوه ستونزه ده. په یوه وران کور کې ژوند کوو، اووه کسان یو، هوا هم سړه ده، آن د کور دیوالونه مو کاګل شوي نه دي.
د بشرپاله بنسټونو یو شمېر کارکوونکي هم په دې برخه کې یادې ستونزې تاییدوي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
اول خو ایمو یا تفاهمنامه امضا کړي چې د تلاسوهنې دي. دوی یوازینی هغه غواړي چې د دې پالیسۍ کې نه د انجوګانو پالیسۍ ته نه هیڅ څه هم نه ګوري، نه د دې یوازینی دغه غواړي چې د دې کسان پکښې ونیول سي او د دې کسان ورڅخه برخمن سي.
د یو بل خیریه بنسټ کارکوونکي چې دا هم د ورته لامل له امله نه غواړي نو موصلي غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وایي.
هغه بنسټونه به چې بودیجه ترلاسه کول اوس هماغه هم دولت پرې بنده کړي، ځکه دوی نه غواړي چې میرمنې فعالیت ولري. هغه له هغه کار چې یوه میرمن کولی شي هغه دوی خپله کوي او ان بودیجه د خپلو ترمنځ وشي.
بودیجه هم باشه خودشان بین خودان تقسیم میکنن.
اوچا په داسې حال کې د بشري مرستو د لاسرسي په برخه کې د شننګونو پاکله راپور ورکوي چې د یادې ادارې د معلوماتو له مخې روان میلادي کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب او راپورونه هم لرو، خو اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې یوې محکمې افغان صدراعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي د فساد په یو قضیه کې مجرم ګڼلې دي. دا چې دغه حکم څه وخت اعلان شوی دی او ولې عمران خان ته دومره لویه سزا ورکول کیږي، همدا شیبه د مشال رادیو ایډیټر داود خټک سره په سټوډیو کې دی. خټک صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. د تاسو په دې اړه نور جزئیات اورئ.
مننه فریده جان. او لکه څنګه چې تاسو واورید، هم نن د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته د پاکستان د یو عدالت د 14 کالو د بند سزا ورکړه او د عمران خان میرمن ته بشرا بیبی ته د 2 کالو د بند سزا ورکړه. او وجه یې دا وا چې په عمران خان باندې تورو چې 190 میلیونه پاونډ چې له برتانیا راوړل شوی او هغه کې دی، یعنی بډې رشوتونه یاده سي د تورې پیسې وي هغه دی سپینولې، نو د هغه په سر باندې دی ته سزا اورول شوی ده.
د عمران خان وکیلان د استئناف غوښتنه کولای شي د دغه سزا پوړندې؟
بالکل. دا داسې چې دا چې کومه محکمه چې عمران خان ته دا سزا ورکړي ده، نو دا ډیره اوچته محکمه نه ده. نو د دین پس اوس د وکیلان چې دی اغي کولای شي چې د پاکستان های کورټ یا کوم چې منځنۍ محکمه ده اغي ته لاړ شي، که په اغي کې بیا د خبرو ونورې لرشوه، نو دی بیا کولای شي چې د پاکستان ستره محکمه ته لاړ شي، یعنی سپریم کورټ ته لاړ شي، نو الته د دې خلاف دی خپل درخواست ورکولای شي.
د عمران خان وکیلانو خپل عمران خان او میرمن دغه تورونه رد کړي ول چې سیاسي انګیزه لري. څه فکر کوي محکمه به دغه غوښتنه واوري؟
تر څو پورې چې زمون خلکو سره خبرې کیږي، نو عام طور باندې دی دا وایي چې ډیر امکان دا لري چې محکمه د عمران خان د سزا ختم کی یا په یو طریقه باندې راکم کی. امکان لري چې بالکل ختم کی، ځکه چې په عمران خان باندې چې د درغلې او د کم تورونه دي 190 میلیون پاونډ، نو په هغه کې عمران خان او د وکیلان دا دریز لري چې دا پیسې د عمران خان جیب ته، یعنی د عمران خان اکاونټ ته، بینک اکاونټ ته نه دی راغلي، بلکې دا پیسې په یو داسې ځای کې لګیدلې دي چې الته یو پوهنتون جوړید او په هغه پوهنتون کې به دي خلکو ته د پیغمبر د سیرت په حواله سره زده کړې ورکوي، یعنی دا یو روحاني پوهنتون جوړېدو. نو هغه عمران خان وایي چې دا پیسې خو ما ته نه دی راغلي، دا خو ما یو بل ځای کې لګوي. خو د حکومت وکیلان او عدالت دا وایي چې که څه هم دا پیسې ستاجیب ته نه دی راغلي، خو دا دی په غلطه طریقه لګولې دي، نو د هغه غلطه طریقې په سر باندې دته دا سزا ورول شوې ده.
ډېره زیاته مننه کوروان د مشال رادیو ایډیټر داود خټک، چې په پاکستان کې د محکمې د حق حکم پاړه باندې چې پخوانی صدر اعظم عمران خان ته 14 د هغې میرمنې ته 1 کال د بند سزا اورولې وه، وروستۍ جزئیات راکړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو کابینه نن جمعه پر هغې موافقه رای اخلي چې د چهارشنبه په ورځ په قطر کې د اسرائیلو حماس ترمنځ په غزه کې دوربند او د یرغمل د خلاصون لپاره اعلان شوه. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وویل تمه کیږي چې د غزې د اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خوشې کولو لپاره موافقه به له مهال ویش سره سم د یکشنبه په ورځ عملي بڼه خپله کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د دې دفتر لخوا په یو خبره شوې لامې کې ویل شوې چې د امنیتي کابینې او د حکومت لخوا د دغې موافقې له تایید وروسته بل پلان سره سم د یکشنبې په ورځ د یرغمل شوو کسانو خوشي کېدل پیل شي. د اسرائیل کابینه له سخت دریځې حماس ډلې سره د شوې موافقې د تایید په اړه نن داسې مهال غونډه کوي چې په تېرو څو ساعتونو کې د احتمالي زندېدو په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. په قطر کې د دغې موافقې له اعلان سره سره په غزه کې د اسرائیل جنګي الوتکو پراخو بریدونو ته دوام ورکړی او فلسطیني چارواکو د پنجشنبې په ورځ ناوخته وویل چې د اوربن په اړه له اعلان شوې موافقې وروسته په لومړۍ ورځ په غزه کې لږ تر لږه شپږ اتیا کسان وژل شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر نن سهار وختي وویل چې تصویب ته نږدې دي او محدوده امنیتي کابینه به نن د بشپړې کابینې تر غونډې مخکې غونډه وکړي تر څو دغه موافقه تصویب کړي چې وروسته به عملي شي. که د اسرائیل کابینه دغه موافقه چې د قطر، مصر او متحدو ایالتونو په منځګړیتوب شوې تایید کړي د یکشنبې له ورځې به عملي بڼه خپله کړي. د رویټرز په وینا حماس نن جمعه په یو بیان کې وویل چې په غزه کې د اوربند موافقې په اړه ټول خنډونه لرې شوي دي. د دغې موافقې له مخې چې ټاکل شوی د یکشنبې په ورځ غرمه مهال عملي شي له مخې اسرائیلي ځواکونه له غزې ووځي، د حماس لخوا یرغمل او د اسرائیل لخوا یو شمېر فلسطیني بندیان خوشي کېږي او غزې ته د بشري مرستو لیږد پیلېږي. د اسرائیلي رسنیو په وینا ښایي لومړني یرغمل د یکشنبې په ورځ مازدیګر مهال خوشي شي. که چیرې دغه موافقه عملي شي نو هغه جګړه به ودروي چې د غزې ډیری ښاري سیمې په کنډوالو بدلې کړي او په نتیجه کې یې له شپږ څلوېښت زرو څخه زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه د حماس وسلوالو د اسرائیل پر جنوبي قلمرو برید وکړ، شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
اوسم په سویل کې کندهار ته ورزو چې په دې وروستي کې پکې د للامی فروشي بازار ګرم شوی.
د کندهار شهر زوړ ګمرک هغه سیمه چې له کلون رئیس یو شمیر خلک پکې للامی یا دوهم لاس جامې پلوري،
ځکه چې اوس هوا ښه شوې ده او دا چې دي کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کېږي، ځکه ډېری خلک کوشش کوي چې دا للامی.
د هوا په سړېدو د کندهار ښار په دې سیمه کې یو شمیر پلورونکي د للامی جامو د پلور بازار شکېدو ته خوشي څرګندوي. د کلاخان او روح الله په نومونو د للامی جامو پلورونکي وایي د ژمي په موسم کې له بهره د دوی د دوهم لاس راولسو توکو پلور زیاتیږي او ډیر خلک د ارزانه بې لامله دغه جامې پیری.
چې جامې چې یخ شي چې یخ باد راوال شي چې یخ جوړ شي ورځ موږ کاربارې سره وان شي، خلک راځي د ژمي په ورځ ډېر راشي دا نورې ورځې دی چې څه کم وایي او د ژمي په ورځ څه راشي ډېرې بربار ډېرې دی خلک رسوتۍ لري اما د کور پامیرو کشنیانو انسانانه ولې بله ممنانه ولې دې کوټونه ورکوو انګیې ورکوو دا شان ورکوو نغاشکې انې وپردي و دا شان خرڅه ودلي دا خو نو ډېر ارزانه پرې وځي په دا خاطر خرڅېږي.
کای شان بکسي کې دي ترکي کوټونه کسته او تلتکین کسته.
د محمد عالم په نوم د کباړی توکو یو بل پلورونکی وایي للامی یا دوهم لاس جامې له امریکا، چین، جاپان، اندونیزیا، استرالیا، ترکیه، روسیه او یو شمیر نورو هیوادونو څخه لومړی دوبۍ او بیا پاکستان ته راځي.
د امریکا او ټبرلین ټو د نور نور جنځنی هیوادونو چې مثال دا بل ملک د پاره جوړ شوی دی هغه خپل ملک ته پاره د خپل دغه د پاره جوړ کړی دی واده پاره جوړ کړی دی انو بیا شغاله جن ډیر استعمال سی وی جن نه استعمال سی وی جن به اشتاک مالونه راځي چې کس استعمال سی وی نه دی لري راځي خلګوم خوشتي او جمعې په ورځ دلته دغه شالي چې کس زو چې پټول کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای نه دی کړی چې په مزه د لګو مرکل راغلی دی.
د کندهار شهر او شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکي د دې بازار څخه د ارزان او ښه کیفیت لرونکو جامو پیرولو لپاره دلته راځي. د شاولی او محیب الله په نومونو د کندهار شهر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو، بیکاری او د للامي جامو د ټیټې بیې له امله خلک دا ځای د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره غوره ګڼي.
دغه ژمی شپږ شپې بیا دا کواریان وینې ډېر چې ام ارزانه شي نو یو ژمی یو بل ژمی بس موږ دلته وینې د مؤمنان دپاره شی په دې کواریانو کې رانیسو د یخ دپاره نو دلته کی پټیر ارزانه دی شدی د دکانو پر نظر د دکانو پر شدی ستر وسلنج دی وینیا په بازار کې الته وینیا په دکانو چې ګران تمام یې دلته ډیر ارزانه تمام یې
دلته غلم چې په دغه کوالی کې یو سشان رانی سم بلانګی یاوی او یو جرافي او یو برزوغان هر څه در لاس کې دلته په شکیامت بای ارزانه ده او ډیر شانجی
په کباړی کې د بهرنوی هیوادونو څخه راوړل سوي د ژمی اړوند استعمالي توکي پلورل کیږي. په دې کې جرابي، دسکشي، انګیاوي، کوټونه، د ماشومان جامې او نور شامل دي. دغه توکي نه یوازې د بی لار خارزانه دي، بلکې د کیفیت لپاره هم د خریدارانو د باور وړ دي.
اوس به هم روزګان ته ورشو چې په دې ولایت کې له پاکستانه د راستنو شو کډوالو لپاره سرپناه جوړیږي، خو کډوال د نور مرستو غوښتنه هم کوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په روزګان ولایت کې هغه افغان کډوال چې د پاکستان د پوز له لوري په زور خپل هیواد ته راشړل سوي و، د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي. دغه کډوال نه یوازې د سرپناه بلکې د خوړو، روغتیایي خدماتو او نور اړتیاو په اړه هم سختې ستونزې لري.
کوشش کې خپل زمون ته شی پیدا کولې چې کار سرای و نه لري، نه خوران چیرې ولر څه کار وکړي. بیا مهاجرم راغلی نه د کارو مزاین سچ دی یو کار وکړي، نه ځای سچ دی یو کار وکړي، یو کسب وکړي چې دی د خپل کریا برابر کې د سرای دغه ډیر مشکلات سی دا یو سرای نه یو مزه کې شی ورکول
نه زایون نه دی معلوم. نو موږ د دې پرمانه صد امیر المؤمنین څخه ډیر خوښ یو ډیر جن خوشاله چې دغه کډوال ته د یو دغه زمينه برابر کړی ده. نو موږ د ډیر الکرای کوو خدای دې واسطو پکوار کې چار وخت داسې پرمانونه صادر کړي. نو موږ د سدیر ډیر خوشاله یو وروره.
بل خو بیا په ورزګان کې د مهاجرو لپاره د سرپناه جوړولې او پروژه پیلیدون کده. چارواکي خبر ورکوي چې پر 2000 جریب زمکه د گاونډي هیواد څخه راکډسوي کډوالو لپاره یو شارګوټی جوړیږي. چارواکي وایي دغه پروژه به د کډوالو لپاره د ژوند اساسي شرایطو ته واده ورکړي او هغوی ته به د استوګنې ځای برابر کړي. د کور او ښار جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان د دې پروژې په اړه وایي
په اورجان ولایت کې 2000 بجره بزمکه به وکول شي تر یو بریده د هغو کډوالو ستونزې حل کړي چې په اجباري توګه له پاکستان یا ایران څخه هم راوستل کیږي. خو که احیانا د غزمکه بسنه ونه کې زمونږ تخنیکی ټیمونه به په اورجان ولایت کې د نور زمکه په تشخیص باندې کار وکړي. که بیا هم په اورجان ولایت کې پیدا نشي نو په ګاونډیو ولایتونو کې د اورجان په ګاونډ ولایتونو کې به دغه هڅه دوام وکړي تر څو د اجباري راستنیدونکو کډوالو ستونزې حل شي.
د پداسیال کې د چلدی وړاندې په ورزګان ولایت کې وی خیریه موسسې د دینو کډوالو لپاره د کار زمينه برابره کړې و او کوچنی غرفي ورته جوړې کړې و تر څو کډوالو ته په موقتی او په اوږدمهاله توګه د کار زمينه برابره شي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار محمد دی، ما د ننګرهار د ګوشتی څخه. محترم زموږ په کلی کې هو دی ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی د غونډې ولسوالۍ په سطحه او ګوشتاغه ولسوالۍ ده چې د خار څخه ډیر لري پرته سیمه کې ده او تقریبا په سپیره نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته ده. روغتیایي خدمات یې خښتنه دي. یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي. لومړني اساسي خدمات نشته دي او خاص کر زمنګ یو سیمه چې د کوزی او بربیلی په نامه دوه کلی تقریبا شپږ زره کورنۍ لري او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه. نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی، حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. هم جوار ولسوالۍ بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی زمنګ د دې دوه کلو ناروغان اما کلینیک ته د تداوی لپاره ځي. خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی چې دوایان بیخي شتنه دی. پکې پام دی اوس ساړه جمعی کې ناروغیانې لګېدلې دي، زکام دی، سردردی ده، د هډوکو دردونه دي وغیرہ وغیرہ نور ناروغۍ دي او خاص کر د ماشومانو ناروغۍ زیاتې شوې دي. اړوند مسؤلونو باندې مغږ دی چې زمونږ په دې سیمه لپاره یو کلینیک منظور کړي. زه کډیر لوی ولس پروت دی او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کړي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانی وي، پرسونل وي او بیا پکې دوایان نه وي. اړوند مسؤلین زمونږ هغه غوري. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا دادی رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ټول کارکونکو ته ځانګړی سلام کوم. هیله جوړ یاست. ما دا وښتنه ده چې د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې چې کوم د افغان میسیم خدیه ولاړې دي دونه بې کیفیته دي چې هېڅ رقم خو نیټ کار نه برکوي، حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه برکوي. ما دا وښتنه د مسؤلینو څه ده چې دغه زموږ خدیه دلته یو پایه یا دوې نورې د ماما کاري زبرنګ په ساحه کې ودرئ. دغه ځاګۍ ډېر د خدو د خدمت څخه خلاص. السلام به احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منی مای کې درته د ساده ملما پروګرام لرو. خطرغي وړاندې ورسو د دې سات لاندو خبرونه ده.